آزادی رادیو یوې بلې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تمه د ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د حضور پر راتلونکي پالیسۍ رڼا واچوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په دو چاودنو کې دوه تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بشپړ خبرونه. د کابل د امنی قومندانۍ په یو چاودنه کې چې نن د جنگلک په سیمه کې وشوه د دو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس افرامرز ازادي راډیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل
ظهر امروز در مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل ساحه جنگلک
نن غرمه مهال د کابل د نهمې اوزې اړوند جنگلک سیمه کې پر یو رینجر ډوله موټر یو ماین وچاودید. په دغه چاودنه کې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو.
همچنان یک نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
دا په کابل ښار کې نن دوهمه حمله ده. نن سهار په یو بل چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر وشوه. نوموړی برسیرن ټپي شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په یوه خبر پاڼه کې د سولې په چارو کې ښکېل پر چارواکي دا نننۍ حمله د سولې پر پروسې برید بللی دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوی چې د تیر 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 228,000 ته راکم شوی. سیګار دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار ولایت کې شاوخوا 200 امنیتي پوسټو وتلی او هغه طالبانو ته پریخېدي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې د یو شمېر امنیتي پوسټو خوشې کول تکتیکي پوشاتک بللی و. د 215 اتل قلور د بیا د کندهار په درې ولسوالیو کې وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغه قلور دون په خبره کړې خبر پانه کې ویلي تیر ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي و چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. دغو بریدونو په پایله کې دیرش طالبان وژل شوي، څلور تنه ټپیان شوي او د دښمن د خبر پاڼې له مخې و پټن ځایونه او یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغه دا په اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې هم شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا خبره په پکتیا کې د 203 تندر قلور دو ویان ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه.
تیرش په طالب تر هغه د لوګر لوی د مرکز اړوند د بيدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د بریټ پلان درلود چې د 203 تندر قلودو د څلورمې لیوا منصبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولې و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه یې مرګونې ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته یاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سي نیوز او سی این این ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلنکن چې ویلي دي د دې وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډیر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 16 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه کړې وه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغې نوې ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استیزا په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوې ټیم کې دوه نوې غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولې او د پنسلوانیا په خوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاسټر شامل شوی دی. دوی پرون یکشنبه په دې نوې ټیم کې خپل ګډون تایید کړ. د ترامپ مخکینی پنځه کسیز حقوقي ټیم یو ورځ مخته تر دې له پخواني ولسمشر سره د ځینو اختلافاتو له امله خپل لاره جلا کړې وه. ټاکل شوی چې په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي ترامپ مخکې له دې چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړ وکړي څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لورې د یرغمل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی او هغه استهزاء کړ. ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال دوه ځلې استهزاء کیږي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بندسزا د په تنفیذي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې دوه اونۍ مخکې له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو د لومړنۍ محکمې د پریکړې له مخې به 1.5 ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. نوالني تورن شوی چې د 3.5 کلونو تعلیقي بند د سزا له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشي کېدو لپاره پرون په روسیه کې پراخې مظاهرې وشو چې د راپورونو له مخې له 500 زیات کسان پکې نیول شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د امریکایي پوځیانو د وټلو په محلويش کې بدلون به په افغانستان کې په امنیت کې کوم مهم تغییر رانه ولی.
بهرنی عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور د پاز مخ پر غاړه ده کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي
تما د چې ولسمشر جو بایدن نن خپل نړیواله پالیسی روښانه کړي. د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې به دا خبره وڅېړو چې د افغانستان په برخه کې د امریکا نوې پالیسی به څه وي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په میانمار کې پاوز کودتا کړي او د دې هیواد رهبر اونګ سان سوچي بندي کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به د ماشومانو پر وړاندې د تشدد پر ناوړه اغیزو بحثونه واوري.
کور کې ناس مو مکتب ته نن تلین چراغ له پلار اصحاب سره پسوی ول په سر باندې دی چې سر روان ما په بیگ بوت لم شفخانی ته مور.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره یو ځای د خبرونه په دوه منی مې کې خبريږي. دا ازادي رادیو ده. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرنی سیاست په اړه چې لخپل متحدینو سره د خو اړیکو نوای باب به یو برخه وی وینا وکړي. لبلې خو د ناتو جنو جګپورو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د می میاشتې نوروسته په بش پروتوګه له افغانستان ونه وزي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې وایي که بهرني عسکر وي او کنه افغان ځواکونه به د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپورته.
د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه کولای شي لخپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونه په احتمالي توګه په هیواد کې بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایي رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل اوس مال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور او خلکو د پاز مخ پر غاړه ده کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي.
دا په داسې حال کې چې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې د می میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناټو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نخبرې دوه په شرط رویټرز ته ویلي تر اوسه په دې برخه کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دې چارواکي لقوله ناتو به افغانستان څخه د وټو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوی پریکړې پر بنسټ ووسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 19مه د شوی هوکړې پر بنسټ باید بهرنی عسكر د میمیاشت تر اخره افغانستان پریکړي. خو ناتو ازادي رادیو ته ویلي تر اوسه په دې اړه ورسته پریکړه نه ده شوې. د ناتو د مطبوعاتي څانګې مشر دانیل ریګیو ازادي رادیو ته پر استول شوی پیغام کې لیکلي د افغانستان پر موضوع به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 19مه او 13مه نیټه کې بحث وشي. د زیاتوی ناتو د افغانستان لوسولې په بش پړتو کم لاټړ کوي څو په دې ډاډه شي چې دا هوا نور د تر هغه وروسته لپاره خوندې پټنځای نه دی. خو طالبان بیا د دوه هوکړې عملی کېدل د افغانستان د جګړې وازینې حل لار بولی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل دا شامل باید ونه شي چې ستونزې لا زیات کړي.
د پخت کې نور مشکلات لرو خلاصول دي او زاده چا په کټه دي نو زموږ توقع اله ده چې
رویټرز داسې مال د ناتو له قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن به په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم پریکړه وکړي. بایدن به هڅه وکړي چې له خپلو متحدینو سره د امریکا د ترنګل شویو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو نوی باب پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 بهرني عسکر له افغانستان وتلي او اوس مال نږدې 2500 پاتې دي. خود سیګار او پینټاګان د راپورونو پر بنسټ طالبانو په هغه هوکړې عمل نه دی کړی چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی ده. پینټاګان طالبان تورن کړي چې لا هم له القاعده شبکې سره اړیکه لري او تر خوای ته اوتریخواله نه دی راکم کړی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او برعکس امریکا د هوکړې خلاف په هوایی بمباریو او بریدونو تورنوي.
په راپور کې مو له می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو پر احتمال او په دې برخه کې د افغان حکومت د غبرګون په اړه جزئیات واوریدل. تما دا چې د افغانستان د راتلونکو پالیسۍ په اړه ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست د جزئیاتو د روښانولو پر مهال هم خبرې وکړي. خو اوس ګورو چې د امریکا راتلونکو بهرنۍ پالیسۍ به څه ډول وي، مخصوصا د افغانستان په برخه کې به د امریکا په پالیسۍ کې کوم مهم یا لوی بدلون راشي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. کټوازی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو خبرونه ته ومنله. فکر کوي چې د امریکا په پالیسۍ کې به په نوې پالیسۍ کې چې نن به ولسمشر بایدن اعلان کړي ډیر د پاموړ بدلون راشي؟
تاسو یو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. تر اوسه پورې چې معلومی کې دغه چې د امریکا ځینو لوړپوړو چارواکو هم دا څرګندونې کړې دي چې جو بایدن په خبرو کې به زیات د ده توجه یا د ده د خپل پالیسۍ اعلانوي. دوی به د خپل پالیسۍ ډېر نړیوالو اړیکو ته متمرکز کړي. د ترامپ په ځای باندې چې امریکا زیات غور کړی او د امریکا د کورنیو چارو په اړه باندې زیات پریکړې کولې او له نړۍ څخه بېخي ګوښه پاتې شوی، نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د افغانستان مسله د امریکا لپاره مهمه ده ډېره. دغه مسله ده او دغه مسله کې به جو بایدن ضرور خپل نظر وړاندې کړي. او تر اوسه پورې داسې معلومی چې جو بایدن نظر به د ترامپ له نظر سره برابر نه وي. دغسې دلته په افغانستان کې هم داسې انګېرل کېږي.
تصور کولای شي چې هغه څرګندونې چې د پنټاګون چارواکو مخکې کړي دي او ویلي دي چې د دوهې د موافقې خلاف کېدای شي چې امریکایي ځواکونه له می میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي، دا خبره د بایدن له خولې راوځي نن شپه؟
مخکې مو د ترامپ او د امریکایي امنیتي چارواکو یا د دفاعي چارواکو خبرې مو نظر ډیر زیات سره په تغیر کې وو. نو دفاعي چارواکو یا پوځي چارواکو یې مخکې نه غوښتل چې له افغانستان څخه پوځونه دومره په بیړه او ټول ووځي. نو که چېرته د جو بایدن نظر له د امریکا له پوځ سره او د وسلوالو ځواکونو سره نږدې وي، زه فکر کوم چې د امریکا بیا به دی هم دغه فیصله وکړي یو څو پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې شي. مګر یو خبره زه کول غواړم، هغه دا چې د امریکا پوځونه دلته نه په ویزا راغلي دي او نه په ویزا دي. او نه چاته معلوم دي چې دلته څومره پوزونه اوس په بګرام کې موږ لرو چې امریکایانو دلته شتون لري او څومره په افغانستان په نور مودې پاړو کې نو هغه هیڅ چاته بل امریکا چاته نه ده معلومه.
بله، او څه فکر کوئ چې د طالبانو یو غبرګون خو نن چې ازادي راډیو سره خبرې کړې دي د قطر د دفتر ویاند ویلې دي چې دا به پر موجودو ستونزو نورې ستونزې ورزیاتې کړي، پر دې سربیره به د طالبانو غبرګون په دې برخه کې څه فکر کوئ چې یو ځل بیا به طالبان له امریکایانو سره وجنګیږي؟
دا موافقه چې هغه تام ترامپ کوله دا موافقه به چې ملک تر لږه دی افغانستان خلق ولا حکومت سره یا مضبوط له دولت سره هم خبرې کړې وای، مګر دوی دغه موافقه له طالبانو سره په داسې حالت کې وکوله چې دوی طالبانو دا فکر کاوه چې موږ دوی وغنولو او دوی دا فکر کاوه چې طالبان مختیری چې طالبانو باندې دغه زیو لوی تور بوت پورته چې دوی دغه جهادي ځواکونه ټول د ترورستانو پولیس کې اوس طالبان بولي او طالبان یو ملاتړ نه کوي نو طالبان د تلډیرو سترګو سره مخامخ کیږي. په دې اساس باندې د ما فکر باندې چې چیرته د پوځیانو د پاتې کېدلو خبره په افغانستان کې څنګه چې طبیعي خبره ده چې طالبان به خپل غبرګون وښيي او هغه نه غواړي چې دلته ډېر زیات امریکایي پوځونه پاتې شي نو د طالبانو غبرګون به نو طبیعي خبره ده دا چې په امریکایي پوځیانو به دوی بریدونه وکوي که به نه وکوي هغه اوس نه څه ویلی اوس خو ختم یو ختم نه ورباندې کوي.
فکر کوي چې د سولې په روان بهیر کې به د پام وړ بدلون راشي که امریکایي ځواکونه له مینه وروسته پاتې شي؟
دما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې په خپل باندې افغانان دواړه خواوې حکومت او طالبان په صداقت باندې په اخلاص باندې خبرو ته نه سره کینی نه د امریکا په وزونه دا مثلا کولای شي نه امریکان کولای شي نه پاکستان کولای شي نه ایران کولای شي دما اله د ټول افغانانو اله دا ده چې دواړه خواوې دوی سره کینی او دواړه خواوې لري نصاب د کار واخلي یو څو طالبان وو چې ته نه دريږي چې خامخا په قدرت ماته سوال کیږي د افغانستان حکومت هم دا څنګه نه وایي چې نه موږ په ټول درته جې باندې ناس او طالبان درته حق نه لري طالبان ماغه افغانان دي دغه حق لري په افغانستان کې دي کار کول او دي حکومت کول او دي هر څه حق لري نو کچیرته نو دغه سي وضعیت پاتې شي نړیوالو خو دا د موږ ته اوس ثابت کړه دا چې موږ سره جنگوي موږ سره وژني مو فکر نه کوم چې د افغانستان په سولې باندې دي مثبت تاثیر وکړي.
بلکې لاند راته وایي روسي پښتنه ته ځواب راکړي خغلې کټوازی د سیمې د هیوادونو عکس العملونه به مخصن د ایران او د پاکستان عکس العمل به په هغه صورت کې چې امریکا خپل پوځي حضور ته په افغانستان کې دوام ورکړي څه وی؟
فکر کوم چې د پښتنې ځواب به زه اړتیا نه وي ځکه چې هغو هغه ده دغه هیلې دغه ده ارزوی دغه ده هغه غواړي چې په سعودي عکس العمل مخکاره کړي نه امریکایي پوځونه دي ووځي هغه هغه غواړي یعنی دوی غوښتنې دوه دي یو دا چې په افغانستان کې ګډوډي راشي کورني جنګونه دلته رامنځته شي او دوم چې دوی امریکا ته یو ډول شکست ورکړي ایران خو همدغه غواړي ته په افغانستان کې څوک نور دی افغانانو له غم نه دي دیمو د دې خپل عمل باندې د ما په خیزر منفي وي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سولې وزارت پر یو کارکونکو برید غندلای او دای د سولې پر بهیر برید بللای دی. یوناما د سولې وزارت پر دې کارکونکو د برید په اړه وایي چې دا ډول حمله د طالبانو لخوا باید ودرول شي. امنیتي بنسټونه تاییدوي چې نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې د سولې وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو ښاغلی نبی زاده ټینګار کوي چې د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرض څخه خوندي پاتې شي. له کابله دې راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د سولې په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس په موټر ماین چاودنه وشوه. خوشنط نبیزاده له خپلو دوه اولادونو سره له دې پیښې روغ وتی. امنیتي بنسټونه وایي په دې پیښې کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د کابل د امنی قماندانۍ ویان فردوس فرامرز
صبح امروز در مربوطات
نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې یو لند کروزر ډول موټر د سړک غاړې د ماین چاودنې ښکار ګرځي. د نیکه مرغه چاته پکې زیان نه دی اوښتی، خو مالی زیانونه یې اړولی دي.
ښاغلی نبیزاده چې له دې پیښې روغ وتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرضه خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجي انوري وایي طالبان باید له هرې پرېکړې وړاندې د تاوتریخوالي کمښت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز موټر حامل
نن د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس خوشنود نبیزاده موټر تر برید لاندې راغی. له نیکه مرغه هغه له دې بریده روغ وتی. روان تاوتریخوالی یو دوام یې له هر بل وخت افغانان اغیزمن کړي. د افغانانو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی ودرول شي او اوربند ټینګ شي. حکومت د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي، خو تاوتریخوالی نور هم ډېر شوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم په خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د سولې وزارت په کارکوونکو برید غندلی، ویلي دي چې دغه برید د سولې په پروسې برید دی او د سولې په خبرو کې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. له دې پیښې سره هم مهاله نن په کابل کې د میدان وردګو ولایت د ملي امنیت یو کارکوونکی د نامعلومه کسانو له لورې ترور شوی. د یو بل خبر له مخې کابل پولیس وایي چې نن سهار د کابل په عوم امنیتي حوزه کې په یو نظامي موټر چسپکي ماین چاودنه کړې چې په ترڅ کې دوه کسه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په داسې حال کې چې د کابل د نننیو پیښو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې اروپایي ټولنې د دغه ډول بریدونو تر شا د طالبانو له لاس لرلو وایي. اروپایي ټولنې تېره ورځ په یوې اعلامیه کې پر عام المنفی ځایونو بریدونه، هدفي وژنې او د جګړې دوام ډیری د طالبانو کار یاد کړی، خو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې دغه ډله په دې بریدونو کې لاس نه لري. د دې ډلې له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې رامنځته شوي بحرانونه د اشغال د دوام ثمره ده او باید دغه لړۍ ژر تر ژره ختمه شي. د تاوتریخوالي زیاتېدل او هممهاله د سولې په خبرو کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې افغان چارواکي په دې برخه کې ناهیلي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د وروستیو نامنیو پړه پر طالبان واچوي.
ستاسو له پیغامونو
مانو میدا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پدې سرحان په نوم د امرستو پروسه پیل شوه. دا پروسه په ناړې ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورنې سره مرسته کې وغلا چې کولې دې معنا او نور به وزو خلکو سره کې دا په دغه سلسله کې د ناړې ولسوال د هر څه ځانته واړي دي او کسکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ دا ذاتي را دی تخدا هیله چې زموږ دا غږ تر ولس بشر او نورو مسؤول چارواکو څخه ورسوي چې زموږ دا غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دي او رسوي. وسلام په احترام.
د بادغیس ولایت مازیر ما په هرات کې پراته یو. څوار لزر کور په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومه کو هیڅ مرسته نه ده سوي. کوچنیان مو د ولوژ مړسوه، سپینزری او سپینسری مو د ولوژ مړسوه، مریضان لرو. دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوي. مبر د ووتله کارټونو مو نمان مصاب دي د انجینرانو سره کومک د کابل چې نه راشي هغه دوی شست کې ګوتې ولګي او کومکونه دوی پر واخ دوی خوري. ما ژغ دي تر بلړ مقامات پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تل پاید کړی دي غم دی وخوړی شي وای تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. سلام
زکلی والا شنا د خلمن ولاته نظری ول سره خطا ست پیغام پردم. که څنګه چې دا یو سند په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې مست چې هغه د مخابراتي ستونزې به خبر د تیس ټلیفون شبکې سم کار نه کوي. انټرنیټ خو به خبر برخي تیس په واتساپ نه کارولای. دا یو ټلیفون شبکې سم کار نه کوي. نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي. دوی هم دراز ویلی دی چې د واک لیک د اساسي قانون په چوکاټ کې غوړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبري ال راکوي.
دا دوشنبه په ورځ په غزنی کې یو شمیر کسانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه ل جمهوریت څخه ملاتړ د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وویل هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې موجوده نظام ړنګ او افغانستان بیا هغه پخوانی وخت ته ستانه کړي. په دغه خبري غونډه کې یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. قومي مشر حجي عبدالباري وویل موږ د نظام او اوسني دولت ملاتړ کوو.
ټول ولس نن دا غوښتنه ده او دا غږ ده چې موږ دا جوړ شوی کور بیا موږ نه خرابوو، هیچ چاته اجازه نه ورکوو او تر پخوا د وس او پانه پورې به د خپل نظام او خپل اساسي قانون او د دغو جوړ شویو بنسټونو څخه به دفاع کوو.
ټولنیز فعال کارګر ترکی په دغه غونډه کې وویل د سیمې استخبارات د ځینو کسانو په خلوف افغانستان کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی.
موږ له جمهوریت څخه دفاع وکړو او هغه لاسته راوړنې سیمو پر تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت تر نامه لاندې لرو او له هغو څخه دفاع وکړو. موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې یو موقت حکومت راسي یا د سانګزي یا د بل فر خبرو باندې دا فائدې په یوازې د افغانانو خبرې نه دي، دا د ګاونډي استخباراتو لکه پاکستان او ایران د دغو غوښتنه ده او دغو تقاضا ده چې افغانستان یو ځل بیا هغه پخکني تاریخ ته ولاړ سي.
د دغه سرګندونې له هغه وروسته کوي چې څومره د وړاندې د طالبانو یو مشر ملا عباس ستانکزي په مسکو کې په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر څخه د استعفا او په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نور مشرانو نیول غندلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي میرمن سوچی د ولسمشر او ځینو نور مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللای. پر دې نور تفصیل د صفی الله ستانکزی پر راپور کې واوري.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکه په خپل لاس کې اخیسته. دی اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پاره ولې ده. دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر آنګ سان سوچی د ولسمشر ویان منت او جنو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړي دا اقدام په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو یو گزار ده. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په شری د دیموکراسي لپاره ملي لیگ حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلې او پوزي مشرتابه باید د خلکو دی اراده ته درناوی وکړي او دیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږي. د میانمار پوز نن اعلان کړی چې په دغه یواد کې دی وکاله لپاره بیړنۍ حالت غوړه شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوز اړوند یو ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوز اعلامیه ولوسته.
مېسي میا سي سي ټي پیو جن پاوین
بیړنۍ حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنی حالت مودا د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایا قوې د چارو د مختوړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
په امیه سوی شاهی تمرا پیرانزو تمرا میمه نایګن نو هو فورپیا باشي باندې کمیا.
سره له دې چې د پوز یو مشر ته ټول اجرایی واک سپارل شوی، خو د پوز اړوند ټلویزیون همداراز مینت سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوزي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخو د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د آنګ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونی راخسته چې د خپل مشر په حواله خبري کړي. سوچی سر به پردې چې په بند کده ویلي پاوز د کووید 19 له عمله رامنځته شوی حالات په پام کې وننیو او په لوی لاس هیواد برته پوزي دیکتاتوري ته ورګرځوي. هغه په خپل پلویانو غکړي چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او شمیر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا ورسته تر هغه وشو چې پرستی او ورزو کې د ملکی کی حکومت او پاوز ترمنز د ټاکنو د شفافیت پاړه ناندرې زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شو. پاوز وایي ټاکنو کې درغلې شوې دي. ټاکل شوی ول د ټاکنو وروسته نن پارلمان لمړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزه هم ګټلې او د نړۍ په کچه پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې 2018 کال کې لکونه روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه یې د راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کسان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو